هر معلوماتي سیستم پرانست ترڅو د طبي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کیمیت لمخه د ډاډ وړ وی راټول کړي. پیښو ته درسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دغه سیستم پرانست غونډه ته ویل چې د دغه سیستم لمخه د لسولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې لمخه ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. د وی دا پروژه د کابل په شمول په لسولایتونو کې د IOM په تخنیکی همکاری او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شوه. د 1500 نور ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نور ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالېږي، یعنی په راتلونکي کال کې 40 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کېږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوي وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت دا معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړې اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کېږي. د بداس حال کې د چتازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرین او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل چې هیواد به د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مید سوجی سوزو کوایی:
ژاپن بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی.
دی وایي جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شعرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفی د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم وایي چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چا ته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوي سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغونه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګونو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې د هغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثي ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کوای سو موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دویم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکه چې دوی باش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خایش نور چې موږ د وګو باندې بس کړل
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شتغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجس. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوای چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوای سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوای چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ کوای سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وی، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دا غزوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وی نس کوي خپل مرنه میراث واخلي، نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. ستاسی په سیمه کې ناوی څرنګ کالی اغوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
په خلنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې اخشخوري چې وای په دری کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلی او په دغه شان
سپین کالی واغوندو. په اخر کې دا د پاکي مقدستوب منور کوي، ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالی ناوې دی خپل پلار د کور نه دی خسر کړه په سپین کالی جامو کې سي او بیرته په همغه کال یې
نه ځانې داسې یعنی لا پورا د ژوند ټولو رنگو سره دی غلط کړ ته ورځي دغه په خاطر باندې رنگوي کسبي دي کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
موږ نننې خبرونه د ناوی کالیو او پرواندی باورونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوې او شاته رنګ جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنګونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت له مخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرنۍ دودونه هم ځایني ولر دي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاده نازیه فاطمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
په خلنو سیمو کې عموماً د نکریزو